ستړي مشي د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او د تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه او نیکی هلی هو بنئ د باچا خان په هنتون د بریټ پاړه د عدالتي پلټونو د غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درنه هم راوړی دي خو اول د پنځو بجو خبرونه د فرخنده اسد
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. په کراچۍ کې د پی آی ای د ملازمینو د دغه ادارې د شخصي کولو خلاف احتجاج دوام لري او د امریکا په آیوا ایالت کې تیره ورځ د ولسمشرۍ د نمایندګۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي. تیره ورځ پېښور پریس کلب کې د وژل شو ماشومانو د کورنۍ غړو پریکړه کړې چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درو ورځو کې دننه به په پېښور های کورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه وخت یو وژل شوي ماشوم پلار او د دغه ټولنې مشر عابد رضا بنګش مشال ریډیو ته وویل
منګا چې سر یاره وا د 16 دسمبر د پاس او چې کوم چیز د پاره منګا هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسيټ کې ښکار شو. منګا خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې د جوډیشل انکوایري وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټ هم جوډیشل انکوایري وشي.
د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه له حکومتي چارواکو لخوا څه نه دی ویل شوي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو وایي چې حکومت دې ورسره د سکولونو په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي او د ځینې سکولونو د مشرانو پر ضد د امنیت ته برابر ګامونو نه پورته کولو خلاف درج شوی اف آی آر دې واپس واخلي. دا غوښتنې د یونایټډ ایجوکیشن فرنټ په نوم د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو نن د چهارشنبې په ورځ په خبر کې د یوې خبري غونډې پر وخت وکړي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستیال جنرال سیکرټري انس کریم وایي
دی هراسمنت زیات پہلا وی سیکیورٹی سپورٹ مونږ لا کم راکې تا دا هینڈز اپ شي او دا سکولونا بنسو نو دا گورنمنٹ سره ګوره هیڅ الټرنیټ پلانینګ نشتا دا تاسو دا څه وګڼئ چې ایجوکیشن دا مونږ دی سٹون ایج ته بوزي تم نشه کوي په مایم باندې کنه نو ته دې کوم سره سکے.
د خیبر پختونخوا د شخصي او سرکاري سکولونو استادانو د حکومت هغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د امنیت ذمہوار استادان ګرځول شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنی سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټر وی پرانیسته کړي. دا د بلوچستان صوبې لومړنی موټر وی ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې ویل د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او د لویو سړکونو له جوړېدو سره به بلوچستان نه یوازې له نور پاکستان سره نږدې شي بلکې له منځنۍ ایشیا سره به هم وتړل شي. نواز شریف نن په بلوچستان کې له گوادره تر هوشاب سیمې پورې د دغې منصوبې د لومړنۍ موټر وی پرانیسته وکړه چې د دغه د سرکاري ټلویزیون په خبره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري یوه برخه ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او دا شان ټول ملکي او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. تیره ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل
عام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگ را تک با پا مستقل توگا بندوی او دا مرکزی دفتر مخی توا دھرنا ہم روانوی مدنی ٹولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواس کو چی زمان پا دے احتجاج کی گڑنو کی زکا چی ٹولو تا معلوم دا چی دلت دا پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سرا کم سلوک شوئے دی.
اس طریقے سے پی آئی اے کے ملازمین کو اور میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے.
تیره ورځ په کراچۍ کې د احتجاج پر وخت امنیتي عسکرو سره په نښتو کې د پی آی ای دوه کارکوونکي هم په ډزو وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایي کیږي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې وکړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. تاسو مشال ریډیو ته وګی. تیر ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونالډ ټرمپ یې شاته پریښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. په دغه مقابله کې هیلری د 9.9% سره سانډرز نه چې 9.6% رای لري مخکې ښکاري. په آیوا کې ډونالډ ټرمپ ته سخته ماتې ورکړل شوه. هغه په تیر وخت کې د ښځو د امریکا د کډوالۍ د قانون او دغلته د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د بیانونو له وجې په مطبوعاتو کې زیات وښودل شو. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې ده چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. دا له هغې وروسته یو ښه ګام ګرځول شوی چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د سولې په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل شوې دي. په دغه مرستو کې 3.5 کورنیو ته خوراک، دوایانې او نور ضروري سامانونه رسول شوي دي. د ایران د ونډو په بازار کې تیره ورځ زیات لوړوالی ولیدل شو. د نړۍ له سترو هیوادونو سره له اټومي موافقې وروسته چې ورسره د ایران خلاف بندیزونه نرم شول او په لسو ورځو کې په ایران کې تر 14.5 میلیارد ډالرو زیات سرمایه کاری وشوه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لاره ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمدالله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 90 پیسې او 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ 1.35 روپۍ 10 پیسې او 1.35 روپۍ 90 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ 1.56 روپۍ او 1.58 روپۍ. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري فرخندا اسد او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو کورنو د باچا خان پوهنتون د برید پاړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
یو پټیشن بکی گی ہائی کورٹ کے او آغا دے مقصد دا پارا بھی کہ عدالت یو جوڈیشل کمیشن آغا دے کی جوڑ کی او انکوائری ہو کی چے دا کم خلقو نیگلیجنس پہ وجہ دا واقعات شوی دی.
قبائلی سیمو کے ہم دا سکولنو امنیت سمنا دے
دیو شارا کی سکول دے پس فلور وانو تارا پو باندے لارتے لی دا چی سو گولا دا ار تارا پو گواری دا ار تارا پرات لیشی.
قبائلی ولس غختنہ کوی چی قبائلی سیمو کی دی بلدیاتی ٹھاکنے ہوشی.
اوس د دا یو احساس ورکړی چې دغه سیستم ستا د پاره دی، نو د هغې دپاره ضروري ده چې ته د ته یو داسې نظام ورکړي چې هغه د ده نظامي او د فیصله سازۍ یو بھرپور حق درته ورکړی شي. د دې دپاره یو بهترین نظام بلدیاتي انتخابات.
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو په یوه غونډه کې فیصله شوې ده چې آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون باندې د وسوالو بریدونو په لړ کې به د عدالت دروازه ټکوي او د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره به پټیشن دایروي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث ناورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن کیږي های کورټ کې درې ورځو کې دن دن او هغه دې مقصد لپاره وي چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کې جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاو شي ځکه چې دلته خبره دار غلې دي چې سټیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سر یره وا د 16 دسمبر د پس او چې کوم چیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکاره شو مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوائری وشي
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو
نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي ته تللو د شهدا تعزیت لپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی او میندې ناستې وې میندې ورته په جړا شوې هغه شوې غیرتونه پښتو مل ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوائری پکار او جوډیشل انکوائری پکار او جوډیشل انکوائری شوی وه نو د باچا خان واقع به نه کېده هغې خو یو حقیقت نو صحیح خبر وکا نو هغې رو رخ خپل توپې د پیپل پارټۍ طرف ته کې نو خدای رسول لپاره دا تاسو څه کوئ تاسو خو روره مونږ تباه برباد کړو
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کېږي خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې څه ردعمل نه دی رامخته شوی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د سکولونو په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت دې ورسره د سکولونو په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي او د ځینې سکولونو د مشرانو پر ضد د امنیت د برابر ګامونو نه پورته کولو په تور شوي اف آی آر دې واپس واخلي دا غوښتنې د یونایټډ ایجوکیشن فرنټ په نوم د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو نن د چهارشنبې په ورځ پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي زلان یوسفزی د نور تفصیل سره
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټي جنرل سیکرټري انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر ګیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټي ګارډز ته تنخواه ورکړي نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي
د هراسمنت زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونږ لا کم راکئی لکه دې تر اوسه پورې مونږ لا سپورٹ صرف دا راکړی چې یو سافټویئر راکړی گورنمنٹ کا نا او د دې سافټویئر په تھرو دې مکمل زمونږ نه لاس اخلي چې تاسو د دې ریسپانسیبل یې کا نا نو دا خو مطلب دا دی یو جسٹیفائیډ طریقہ نه دا چې یار ریاست ته د هر څه نه مبرش ته دا هینڈز اپ شي او دا سکولونه بند شو نو د گورنمنٹ سره ګوره هیڅ الټرنیټ پلاننګ نشته دا تاسو داسې وګڼئ چې ایجوکیشن دا د اسٹرونیج ته بوزي تم نشه کوي په مایم بندې کنا نو ته دې کوم سره سکے
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي خو د هغې باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچه کړې ده ځکه چې بجلی نه وه او کیمرو کار نه کاوه
یو پی ایس په څه چارج کوم ګیس نی جنریټر زه په څه چلو پدغه باندې دومره باسو شو هغه ولې پرچه کړ کوم ملکټ کا حکومت غواړي چې یاره تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بیزی ساتي کنه نو موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه رہی چې موږ هغه ملای بیزی وساتو هغه لپاره موږ کم کورونه نه یا په مالات کې مده ټوپه کې غوښتي دي او چې کوم را سره محلي والی هغه سره کوپریشن کوي هغه واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځا پیرا
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شي وو چې د صوبې پولیس ټولو سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خیبر پختونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد 64,000 او زمونږ ټوټل پختونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 دی چونکی نفری موږ سره کمی ده نو موږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول استاد خپل چې وګورې کنه نو دی خاطر دې وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي کې مونږ ایس او پی جوړ کړی دا تقریبا 350 سکول پرنسپل ہیڈ ماسٹرز وائس چانسلرز ڈائریکٹرز
د 2014 کال دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروسته د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14 نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروسته حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اردن خدایا د یواز نه چې د خیبر پښتونخوا په شخصي سکولونو او په سرکاري سکولونو کې استادان د دغې ستونزې سره مخ دي. د قبایلي سیمو استادان هم دا ګیله کوي چې په باچا خان پوهنتون د برید وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې درنه د تعلیمي ادارو خوندي ساتلو لپاره خواهش کوي، خو په قبایلي سیمو کې د سکولونو امنیت ډېر د ستونزو سره مخ دی. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د آرمی پبلک سکول پیښور او د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته د صوبې په تعلیمي ادارو کې سیکورټي زیاته کړې شوې. ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولي او د زیاتره سکولونو څلور اړخیزه دیوالونه هم نشته، د سیکورټي په اړه د دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي. ملک دین د غازی بیگ محمود د جنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول مثال در کوم چې د دې دوه کلاس فور دی او هغه ان ټرین دی زمیدار خلک دی کنه. بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شړا کې سکول دی په څلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې څو له ار طرف او غوړي د ار طرف راتلې شي.
نو په محمود د جنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه حد سکیورټي ورکړی ده. د نیویس فورس میجر دل فراز خان وای
چې کوم د سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سره موږ کوارډینیشن به دی کې څومره پورې ممکن ده موږ له سکیورټي ورکړي لیویز هم ورکړي خاصدار هم ورکړي ممن لیوی خاص کړو دوی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر ښه دی موږ بوله څومره پورې کېدی شي موږ به هغه نه مخکې مخکې ځان ورسو.
هم دا شان د باجوړ ایجنسۍ د ملګري استادانو د اتحادیې یو مشر عمر خطاب وایي چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته باقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي.
مور نه پکار دي چې هغې لپاره خپلې هلې ځلې وکړي او زر تر زر دغه باونډري وان وال چې کوم دي دغه اوچت کی او دې سره سره چې کوم دی نو د سکیورټي سمستم یو سکیورټي دغه ولا ورکی دلیوی نه نه ما خبره چې خپل ولا ورکی چې دغه حکومت څه غریب نه دي.
خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړان دي هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي.
خو ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي تنظیم ډیر ښه دی او منګ سره لکه دا سي هیڅ سچ ثریټ نشته دی او منګ سره آرمی چې کوم دا او باجوړ سکاوټس او یادا سي منګ سره نور فورسز دي الحمدلله منګ دا سي هیڅ قسمه صدا نشته دی او زه په خپل په سکولونو باندې ګرځم.
په محمد او باجوړ کې 200 او سلور ډیر سکولونو وسلوالو وړنګولیو چې پکې تر دې د مزیاتر سکولونه یو وار بیا ودان کړی شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتر سکولونه په شاړو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته د پی ای ای کارکونکو د کمپنۍ شخصي کولو پر ضد احتجاج روان ساتلو اعلان کړی. ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ به هم دوی په کراچۍ کې د مرکزي دفتر مخې ته پر لت غځوي او څوک به هم دفترونو ته نه پرېښودل کېږي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای د کارکونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزي حکومت د پی ای د نجکارۍ فیصله واپس نه وي اخیستي.
فارم آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دی وای چې د جازونو تګ راتګ په مستقل توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته به درنه هم روان وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې، دوی واری بیا هغوی ته خاص کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خاص کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی ای ای کارکونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی. دې سره سره د جاز چلوونکو یعنی پایلټانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چې دوی په دې احتجاج کې په مکمل توګه ګډون کوي او هیڅ یو پایلټ په جاز نه چلی. زه د خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چې موږ خپل ټولو پایلټانو ته ویلي چې هیڅ یو تن به جاز نه چلی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لگولی چې د پی ای ای د کارکونکو د احتجاج پر شایع سو سیاسي ګوندونه دي. د نهې په ورځ ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف ویل چې پی ای ای د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي، نو ځکه دوی د نجکارۍ فیصله کړې.
جو هڑتال پہ گئے ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کاروائی ہوگی.
کوم خلکو چې هڑتال کړې د هغوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به ویستل کیږي. دا هم کېدی شي چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي. دا ګڼم که موږ دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتی وي.
کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی.
سر سر دی پی ای چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر د مرکی په وخت ویلی چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لیږلی او دا ورځ یې د پی ای لپاره تور ورځ بللې ده. د ذکر ده چې د نهې په ورځ د پی ای د کارکوونکو لخوا د سرکاري هوایی کمپنۍ د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې درې کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم د ملک ته نورو برخو په شان بلدیتی ټاکنې وکړي چې دا شان دوی هم په قومي بهیر کې شامل شي او محرومیانې ختم شي. نور تفصیل د احمد الله.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو کې ټول اختیارات د پولیټیکل انتظامیه سره دي، تر څو چې دا اختیارات مقامي کچ ته منتقل نشي تر هغې به د قبایلي سیمې اولس د غلامۍ ژوند تېروي. د نوموړي په وینا چې د فاټانه منتخب د پارلمان غړو قبایلي سیمو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او دوی ګڼي که په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیې د سوري نه په غیر بلدیاتي ټاکنې وشي نو اولس به یې خپل د راتلونکي فیصلې په ښه شان وکړي.
په قبایلي سیمه کې د بلدیتي انتخاباتو د لاندې سیمې له ماته ډېر ضرورت ښکاري، ځکه چې دا ټولې مسایل چې څومره په قبایلي سیمه کې مخې ته راپېښې دي نو زما یقین د دې پکې غټ حل وتلی شي او هغې کې به که څوک جرګې جوړوي که څوک هغې لپاره نور ته دغه جوړول غواړي نو هغه به د دې خلکو په نمایندګۍ باندې ښه حل شي.
مشال ریډیو چې کله د فاټانه منتخب د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې د ملک په څلور واڼو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستو په قبایلي سیمو کې ولې دا انتخابات ونه شول، آیا وفاقی حکومت سره دې لړکې ترابطه شوې ده، نو د اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر نجم الحسن وایي چې په سینیټ کې یې څو وارې په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده.
څنګه نورمال چې بلدیاتي انتخابات کیږي په کور پاتا کې وشي پاتا هم د پاکستاني وایي ساده ان شاء الله دې په موږ ډېر بارپور کوشش وکړو چې څوره مو سینیټران یو یې منې ګوندې دا به مخته دا خبره وزیر اعظم صاحب ته یا صدر صاحب ته دا به مو کوو چې په کور
خود خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی الحاج شاجی ګل افریدی وایي چې بلدیاتی انتخابات ورته د پولیټیکل انتظامی د سوري لاندې قبول نه دي او دا وجه ده چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره اواز نه پورته کوي.
لوکل ګورنمنت الیکشن عوامو ته تر هغه پورې فائده نه رسیږي چې مونږ ته حیثیت نه وي راکړی شوی. په دغه موجوده سیستم کې د مونږ د عوامو یا د عوامو د نمایندګانو هیڅ قسم له اختیارات نشته، نو مونږ هم دا خبره کوو چې څنګه سیستم په د څلورو صوبو کې دی هغه سیستم دی په فاټا ته ایکسټینډ شي چې په هغه کې مین شی الیکټډ خلکو ته اختیارات دي، نو اتوماتیکلی به بیا د لوکل ګورنمنټ الیکشن کیږي، د هغې به هم فایده عوامو ته رسیږي.
په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په حق لا په قبایلي چارو نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې د دې انتخاباتو د لارې به ممکنه وي چې قبایلي اولس به په مقامي کچ د خپل د خوښې کسان منتخب کړي.
په فاټا کې وګورو نو هلته کې چې کوم د لانجې او کومې دا شخړې رامخته شوې دي هغې بنیادي وجه هم دا ده چې دغه عام سړی سیاسي نظام نه اوښکلی شوی دی او د تېرو سلو کالو نه اوښکلی شوی دی، نو هغه یو داسې احساس ډیولپ کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې هغه دغه سیستم خپل سیستم نه ګڼي. اوس د ده دا یو احساس ورکوي چې دغه سیستم ستا دپاره دی، نو د هغې دپاره ضروري ده چې ته د ته یو داسې نظام ورکړي چې هغه د ده نظام وي او په هغې کې د فیصله سازۍ یو بھرپور حق ته ورکړی شي، نو هغې دپاره یو بهترین نظام بلدیاتي انتخابات دي.
د ذکر ده چې په اسلام آباد کې بلدیاتي ټاکنې د تیر کال نومبر میاشتې په 13مه او په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13مه نیټه شوې وې. د تر څنګه په پنجاب او سند صوبو کې هم پروسه کال په درې مرحلو کې دا ټاکنې وشوې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنی سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټروی پرانسته کړې چې همدا د بلوچستان سوبې لومړنی موټروی ده. نور تفصیل خدای نور ناصر نه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ په بلوچستان کې له گوادره تر هوشاب سیمې پورې د دغې صوبې د لومړنۍ موټروی پرانیسته وکړه چې د دغه هیواد د سرکاري ټلویزیون په خبره همدا د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري یوه برخه ده. نواز شریف د پرانیستې همدې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت یې بلوچستان ته د نورو صوبو غوندې اهمیت ورکړی. بلوچستان ته نن سبا د پرمختګ پروژو په برخه کې برابره بودیجه ورکړل کیږي او د پرمختګ کارونه هم کیږي. زه تاسو ته دا هم باور درکوم چې یوازې دا سړک نه بلکې دلته به ډیر نور سړکونه جوړو او له دې سره سره به یوازې د سړکونو په برخه کې نه بلکې په نورو برخو کې به هم دلته د پرمختګ کارونه پیلوو. میاں نواز شریف په دې غونډه کې زیاته کړه حکومت یې بلوچستان صوبه د دې سړکونو له لارې یوازې له نور پاکستان سره نه بلکې د ده په خبره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. موږ بلوچستان یوازې له نور پاکستان سره نه تړو بلکې موږ غواړو چې دا صوبه د دې سړکونو له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړو ځکه چې د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه غواړي چې هغوی خپل سامانونه د گوادر پر لاره نورې نړۍ ته ولیږي او هم له نورې نړۍ سامانونه پر گوادر راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم وویل د لویو سړکونو په دې جریان کې به له پېښور تر جلال آباد پورې هم سړک وغځوي چې وروسته به یې د افغانستان له حکومت سره په ګډه تر کابل ورسوي. موږ له پېښور تر جلال آباد پورې سړک جوړوو چې کله دا سړک مکمل شي نو بیا هیله من یم چې پاکستان او افغانستان به په ګډه همدا سړک تر کابل پورې جوړ کړي چې ګټې به یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان سترسیجی بلکه ټوله خطه به ورڅخه ګټه اخلي
بلکه پوره اس خطه کوستا فائدہ ہوگا.
لا گوادر تر هوشاب سیمه پورې همدا موټروی 193 کیلومتر اوږدوالی لري چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې مکمل شوی او ټول کار یې د اف ډبلیو او په نامه پاکستانی پوځي کمپنی کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری یو ځل بیا له بلوس بلتون پالو مشرانو سره د خبرو اترو هوډ ښودلی. نوموړي دا هوډ پرون د بلوچستان د امنیت په اړه په کوټه کې شوي سیمینار کې کړی. د دې نه مخکې هم بلتون پالو بلوسانو سره د خبرو اترو حاصل شوي وي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه خبرې ولې پر مخ نه ځي. همدا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې میشت خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار نه کړې ده.
اصل کې په دوی کې زما خیال کنفرنس نشته پرون چې ولې په دا دوه زورو چې دی دا کانفرنس کې زه موجود وم یو ګروپ دا کوشش کوله چې دا خبر وکړي چې هیڅ مذاکرات نه کوي. ضرورت نشته دا دهشتګرد دی دوی سره مذاکرات نه کوي. نور دا خلک چې زیاتره دا خبره کوله چې نو نه نه دا خبره نه دی سټیټ چې دی هغه سینه ډېر پراخې هغه دا کوشش کوي چې باید دغه اوسي مذاکرات وي. نواب زهری دا اعلان وکړله نو زما ته دا خیال دی دا صرف اعلانات کوي دوی به شاید ډومینیټ به کوي هغه فیکټر چې ضرورت نشته.
خو زما سوال دا دی چې تاسو وایسته دوه ګروپ دي یا دوه ډلې دي دا څوک څوک دي؟ دا ډلې
دا سیاسي خلک نه دي. سیاسي خلک کېدله دا غوی اپروچ به پراخ کېدله. سرفراز بوکتی چې دی دا ډېر لوی دغه دی دای دی چې دا دهشتګرد دی دوی سره مذاکرات نه کوي. صوبائی ترجمان دی انوار الله کاکر صاحب چې دی دغه صوبائی حکومت هغه هم دا خبره کوله چې بالکل دوی سره مذاکرات نه کوي. او که کوي نو ډېر به دی به دغه کوي چې دوی به خپل په ټرمز باندې کوي. ولې دوی به راځي؟ دوی به دغه وکړي. ډېر مسلې مسائل دي او دلته دوی ډېر خلک وزل شوي دی. مګر ډاکټر مالک صاحب دا وایي چې زما پنځه کارکونان چې دوی شهید شوي دي، زما مولا بخش یو ډېر لوی لیډر شهید شوي دي، زما خلک دوی وزل دي. مګر زه بیا دا وایم چې الټیمیټلی سیاسي ستاپروج دا دي تاسو به بیا مذاکرات کوي. مذاکرات بغیر کا دغه ستل نه شي تاسو دا دا درته وایم. دا دا آرمی چیف ناستو آرمی چیف دا ناستو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس په پښتونخوا کې پینځمه، کابل کې پنځه، دلته د پراګ په سټوډیو کې یو نیمه بجا شوې ده. د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. تېره ورځ پېښور پریس کلب کې د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو ویلي که چیرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوسته ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او ټول ملکي او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټروی پرانیسته کړې. دا د بلوچستان لومړنی موټروی ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل چې د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ ایشیا سره تړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تراګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې په جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تیره ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمایندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابي ترلاسه کړه او ډونالډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلري کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري حقونو مرستو ورکولو اجازت ورکړې دي چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې اداریو کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ملک د مجموعي صورتحال په اړه د شوې غونډې په هکله لیک کړی دی. وایي دا رنګ غونډې هر ورځ کیږي او د هرې غونډې وروسته بیا په خبر پاڼه او یا خبري غونډه کې دا ویل کیږي چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي او په قومي اکشن پلان باندې به په هر صورت کې عمل درآمد کوي. دا ښه خبره ده، خو سوال داره پیدا کیږي چې د غونډې وروسته د دې قسمه جذبې ضرورت ولې پیښیږي. د ادارې په وینا چې د نه داخکاری چې سنا سزې کې سخن ضرور موجود دی. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته ملک په حالات جنگ کې دی، هر طرف ته یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی، نو بل پلو سیاسي صورتحال کې هم ګرمي په نظر راځي. د غرنګ پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای ملازمین هم په احتجاج دي چې پکې درې کسان په ډزو کې مړه هم شول. ادارې وړاندې لیکي پاکستان دا وخت له مشکل حالاتو سره مخ دی او سیاسي مهاجرۍ هم د دې لپاره زیانمنه ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کی کمزوری هم ډېرې مسلې را پیدا کوي. نو باید چې حکومت د وسلوالو پر ضد جنگ کې سخت رویه خپل کړي او کوم سیاسي مسلې چې دي چې هغه په خطر طریقه په خبرو اترو هوار کړي او له دغه خلکو سره کینی. بل پلو په کار د چی سیاسي ګوندونه که احتجاج کوي ودی کی خو له حالات خرابولو نه دی ډډه وکړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرف پرس پڼ خپل ادریې کې لیکي چې د پیښور او خوښه علاقو ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا ورته د اختیاراتو نه ورکول پر ضد د احتجاج دړک ور کړی دا. اداري وړاندې لیکي که څه هم حکومت د دې ناظمانو سره لوس کړی و چې له بلدیتي انتخابات وروسته به ورته اختیارات ورکوي، کومه چې تر اوسه سرته ونه رسولی شوه. خو دا هم ښه خبره ده چې دغه ناظمان د دې پر ضد احتجاج ونه کړي. ادارې زیاتوي باید چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې قام سره کوم لوس کړی و که هغه یې پوره نه کړو نو دوی به بیا یو وار څنګه ولس ته مخامخ کیږي. اداریه اخري لیکي پکار ده چې صوبایي حکومت د سه انتظار بغیر خپل بلدیاتي نمائندگانو ته اختیارات ورکړي، ځکه چې دا د دوی عیني حق دی او که صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات نه ورکوي نو بیا یې ولې بلدیاتي انتخابات کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن افیرز مجله لیکي وسله واله ډله داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دي له راپورته کېدو وروسته یې طالبان د یو شمیر سیمیزو طاقتونو لپاره د خوښې وړ ګرځېدلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو منجمدو اساسو ته یې رسایي کړې، که څه هم ایراني حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د شوي اټمي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فارن افیرز مجله لیکي طالبان چې څه وخت کې ترې هر چا کرکه کوله اوس د یو شمیر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښي وړ ګرځېدلي. تر دې پورې روس چې له طالبانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري، په دې وروستیو کې یې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته مخه کړې. داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، د طالبانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. داعش ډله چې له طالبانو ورته وسلوال ورغلي او د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري، په دې هڅه کې ده چې ځینې سیمې لاندې کړي. دې وسلوالې ډلې یو شمیر پخواني طالب مشاورین او وسلوال ځان سره نیولي دي، او د طالب وسلوالې ډلې پرتله ورته درې چنده زیاتې تنخواګانې ورکوي. دغې ډلې په دې وروستیو کې یوه اف ایم راډیو هم خلاصه کړې چې هر ورځ په پښتو او دري ژبه 90 منټه پورې خپرونې کوي. له روس سره دا اندېښنه ده چې داعش ډله یې په هیواد دننه مضبوطیږي. دا وروستو له هغو چې روس تیر کال په شام کې د دې هیواد د ولسمشر د ملاتړ په هدف د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. شاوخوا 14 میلیونه روسان مسلمانان دي چې زیاتره یې سنیان دي او ډېری یې دا مهال په کافکاس کې ژوند کوي. د یوې اندازې تر مخه په دې کې 15% وهابي مسلک دي چې د داعش ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران د ګل په ورځ د اقتصاد په برخه کې خپل دوه مهم پرمختګونه اعلان کړل. تهران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو کنګل شو اساسو ته یې رسایي کړې او په یو مهم نړیوال بانکي نظام کې بیا شامل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ادارې په ایران کې د پټو فرصتونو د لټون په لړ کې لا پسې محتاطه شوي. د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د اټومي تړون وروستو د امریکایي ولسمشر انتظامیه په ایران جلا بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د تهران لخوا د بیلیسټیک مزایل د تجربې په غبرګون کې لګول شوي، که څه هم ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو ویان یې په اشاره وایي چې ځینې پیسې به د ایران قومي پرمختیایي فنډ په نورو هیوادونو کې د شیانو د اخیستو لپاره کاروي. البته د یاد اټومي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسلوال ډلو لاسو ته ولاړ شي. د یوې اندازې له مخې د ایران د کنګل شو اساسو ټول رقم شاوخوا 1.5 ارب ډالره جوړیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل په دغه هیواد کې د یادې ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بللی. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي، خو د چارو کارپوهان وایي چې په عراق کې او سوریا کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف مبارزې ته په کتو په افغانستان کې هم د دغه ائتلاف د مبارزې د مثبتو نتیجو تمه نه کیږي. قسیم سلمل د نور تفصیل سره.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپله خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوي
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان دا پریکړه د هغو ستونزو پر اساس کړې چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکا یې مشري کوي شاوخوا 68 هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي، او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید دغې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل، او ښایي په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته که
د هغو تجربو له مخې چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړیو هیوادونو شمېر ته په کتو څه دا ډېره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی کوهستاني وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډلو سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قماندان وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دغه هیواد وضعیت به په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. نور تفصیل د فریبا ظاهر ناو.
جنرال جان کیمبل پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یوه قمندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډېر شاته پاتې دی. دغه امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځوابولی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي، او کانګرس بیره لري چې دا کار ښایي د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2018 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي، او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپلو بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دوی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړي دي، او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په امریکا کې د حکومت چارې د صدارتي انتظام د لاندې پر مخ ځي، خو د امریکا صدر یا ولسمشر څنګه غوره کیږي؟ په دغه موضوع زموږ همکار د ډیوه ریډیو د خبریال اشفاق مومن سره خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابي عمل کله او څنګه پیل شي او تر کله دوام لري. د شاهین بنیري د پوښتنو ځواب اشفاق مومن ورکړی دی، نو هغه وایي
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي، او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوه طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي. په نهه سټیټس کې داسې طریقه کار دی چې هغې ته کاکسس ویل کېږي. د دغې شروع د فروری د لومړۍ نیټې نه په آیووا کې کېږي، او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغې ته پرایمریز ویل کېږي. دغه بیا د نیو هیمپشایر نه شروع کېږي، کومه چې به د فروری په اتمه نیټه باندې دغه ځای نه لومړی دغه پروسس شروع کېږي. په کاکسس کې بیا د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپبلیکن ډیموکریټ چې کوم دې وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي، په دې کې د ریپبلیکن طریقه کار ډیر زیات ساده دی. په دغه طریقه کار کې داسې کیږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي، او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کیږي، هغې ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ لپاره، د هر یو کاندید لپاره چې د ریپبلیکن پارټۍ نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغسې بیا پر ډیموکریټس کې راغې دپاره طریقې کار بیا لږ غونته کې هغه پیچلی دی. په دغه کې داسې کیږي چې د کلي حلقې خلک یو حال ته راغونډېږي، په هغې کې بیا ووټینګ کیږي، رایه اخیستل کیږي، هغې هلته کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي، او د دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دوی ته پریسنټ وایي، موږ ورته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1401 حلقې دي ټولې. همدغه شان ته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیرنه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ ته لکه هغه یا کاندید ته ووټ ورکوي چې د پارټۍ نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده د پاره چې ډیلیګیټس زیات وي نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغې ګټونکی کاندید دغه پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پارلیمان د بهرنیو چارو په کمیټه کې په کشمیر کې د وسلوالو فعالو ډلو پر ضد باندې دغه کمیټه غړو خبرې کړې دي، او دوی ویلي دي چې پاکستان له پکار دي چې دغه ډلو ملاتړ پریږدي. رابع اکرم خان د نورو تفصیل سره.
د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې حکومت ته ویلي دي پاکستان له پکار دي چې په کشمیر کې وسله والی او ناقانونه ګرځول شوي ډلو سره د فعال ملاتړ د غوښتنو حوصله افزایي دي نه کوي. د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې د نهې په ورځ شوې غونډې په اړه جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې د نړیوالې ورورولې هغه تشویش دي لرې کړی شي چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د وسله والو ډلو مخنیوی نه کوي. نو پکار ده چې د داسې عناصرو خلاف کاروایي وکړی شي او په دې کلک نظر وساتل شي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې د زور زیاتې کموالی پکار دی، او د پاکستان او د هند ترمنځ کال 2003 کې شوې د رسبندۍ په معاهدې په مکمل توګه عمل درآمد دی وکړی شي. د دې کمیټې یوې غړي نعیمه کشور ناهید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خارجه امورو کمیټې د مشاورت په غرض دا فیصله کړې وه چې د پاکستان بهر ملکونو سره تعلقات او پالیسۍ په اړه به حکومت ته تجویزونه ورکوي. د دې په وینا چې دا تېرې ورځې غونډه پاکستان او هندوستان تعلقاتو کې خوالی راوستو په اړه شوې وه.
په دې باندې ډایلاګ پکار دي. ترېم زمونږ د اوبو چې کوم هغه سره مسله روانه ده په هغې باندې مونږ چې په دې خبرې کول دي. ترېم زمونږ ثقافت او یا چې کوم ایکسچینج د هغې حوالې سره، او څلورم چې زمونږ کوم ټاپک و هغه زمونږ چې ټریډ څنګه مونږ هغې سره بهتر کړو، دې حوالې سره خبرې شوې چې په دې کې مونږ څونه هغې ته څه تجاویز ورکړي سر دغه ورکړي چې په دې لاین باندې تاسو هغې سره بھارت او پاکستان د دواړه کې نه خپلې مسلې ده.
د خارجه امورو کارپوه پروفیسر سرفراز خان د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې په اړه وایي ښکاري داسې چې هند سره تعلقات ښه کولو لپاره دوی دا خبره د عام اولس رایې مطابق کړې ده. د ده په وینا چې پاکستان وزیر اعظم ته په ټول ټاکنو کې هند سره تعلقات ښه کولو په اړه سیات ووټونه میلاو شوي وو.
مطلب دا دی چې پاکستان کې خصوصا پنجاب کې رایه ما چې کومه هندوستان دښمنی باندې اول ولاړه وه، اوس هغه رایه ما چې دا هغه هندوستان دښمنی په ځای هندوستان سره بهتر تعلقات غواړي. نو هغې لاره کې کوم خدونه وي هغه دا قسمه دي چې کله هم خبرې کېږي نو دهشتګرد یا هغه وسلوال ډلې چې کومې هند کې، کشمیر کې یا باقي ځایونو کې ګوتې وي یا پاکستان کې ګوتې وي هغه ایکټیو شي. که تاسو ګورئ نو پټانکوټ باندې چې دی حمله وشوه هغې تپس وشوه چې کله پاکستان او هند وزیر اعظم دواړو ملاقات وکړو. مطلب دا دی چې داسې وسلوال ډلې چې دي هغه کوشش کوي چې پاکستان او هند منځ کې تعلقات خراب دي.
یا د دې چې پاکستان او هند ترمنځ اصل مسله کشمیر ده او هم د دې له وجې وخت په وخت د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هم مخې ته راځي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې رویټر خبری اجانس په پاکستان کې د تعلیم د کمې شرې ته په کتنې سره یو لیکنه خپره کړې. په دغه هیواد کې د تعلیم نه محروم جنکو شمیر ډېر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې بدرایم نمبر دی. اجانس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو ذکر کړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې خواوشا 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نزي. په دغه کې 55 فیصد جینکې دي. اجانس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالی یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. اجانس لیکي په پاکستان کې ښځې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. اجانس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړسواندې دي او ډېر خیال یې ساتي. فاطمه په هغو 3 زره ماشومانو کې یوه ده چې په 2013 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېتانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. اجانسی کی که سهم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. اجانس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمره جینکۍ د 1500 کالو نه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. اجانس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 10 او 20% پورې سیوا کولی شي. رویټرز کې د الف اعلان له پروژې سره خواشا 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.25 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو د ټولنې لپاره کارکوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلې شئ.
www.mashalradio.com
اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د نابینو جینکو زده کوونکو وینا ده چې تر اوسه پورې دوی لپاره د حکومت لخوا تر 10 ټولګي پورې سکول نه دی جوړ کړل شوی. د دې په وینا یا خو دوی مخکې تعلیم جاری ونه ساتي او یا دوی پنډای او کراچۍ ته پتو مجبوروي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا د نابینه جینکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینه او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي، کم چې دوی ته د 5 ټولګي نه په تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یادده وي چې د خیبر پختونخوا د خیر ښېګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جینکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینه او جینکو د سکول د 5 ټولګي یوې ونکې سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابیناو جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پنډۍ کې دي. د دې په وینا چې 73 جنکو ته کراچۍ او پنډۍ ته د تلو اجازه له کوره نه وي او هغوی هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
مونږ وایو چې زمونږ دا سکول هایي شي، ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایو چې زمونږ ته د خپل اداره هایي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم ماته دومره پورې پته نه وه چې لکه زه به څنګه سبق وایم. چې دلته زه راغم ما ډېر څه زده کړو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زبد اخپس ما چی کم ما چی کم تعلیم بھی زبد نور ماشومان تم برکم زبر یو ډیر خ ټیچر جوړی گم
د خیبر پختونخوا د خصوصي ماشومان او د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پختونخوا کې د نابینا او زکون کشمیر 308 دی چې پکې د جنکو زکون کشمیر 450 دی یو بل زکون کې هدیه وای چې د سکول پسنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې خای
پرېل می دا کو بسبل دبک می ټول برابر از دا کو بسل زما یو می اش پاتې دا دامي په دې ډېر کوم چې بلاک نه یو مخ کې نور سبق وې مخ کې زدا خوان چې دا مونږ چې دا هاي شي چې مونږ مخ کې زونو مونږ ته لکه زین لړې دي مونږ با چې نیم کا تاسو چې نه پری دي مور او پلاړې نو مونږ چې دا ته کې مونږ ته نه دي تر هاي شي لسم په ولې شي مونږ ورکه نور سبق درته بیا او آی
هم د دې سکول یو استاذ عبد نسرین چې خپل هم د دې سکول سکون کې پاتې شوې ده او نور تعلیم دې پنده او کراچۍ نه کړې دي وای چې په سکول کې دویش ماشومان زده کړې تر لاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی
دا خو پنځم پورې دی کوم وخت نه چې زه وړم هغه وخت نه پنځم پورې اوسه پورې خو دې وجې نه چې کوم دی زمونږ د پښتونخوا ماشومان چې دي دوی سبقونه ونه ویلی شي صرف پنځم پاس کې بیا کورونو کې مور او پلار کې نه هغه دې د وجې نه چې دوی خو ظاهري خبره ده نابینا اکثر چې کوم دی د غریب خاندانۍ سره تعلق ساتي نو د دوی بوتلو راوستوم کور والو ته ډېر زیات مشکلات دي بیا دی وجنه د دې تعلیم جاری او نشي بس دا شاندې پاتې کو کله زمونږ د خپلې سوبې کې ماشومان د پاره د سکول انتظام او شو لکه میټرک پورې
کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپو مخې ته کا نو دا غوینا و تسلیموي چې خصوصي ماشومان ته توجه نه ورکړې شوی دی وای
په کار دي چې جات مونږ جنکو د غل زیات د ورکو او شپه مونږ دا کو چې را روانې دی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دا کیږي نو چې د جنکو د های سکول لپاره فرست پرایورټی باندې کوشش وکړي
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سٹارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 900,000 نابینا خلک دي د ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادي هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلي دي او د داسې خلکو په خپلو خپو بدرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړي د وروستۍ خبرونو لنډیز لپاره فرخنده حسن
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنیو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده تېره ورځ پېښور پرېس کلب کې د وجل شو ماشومانو د کورنیو غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درې ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو ویلې کچېرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستې ده په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او دا شان ټول ملکي او نړیوال پروازونه ځنډول شوي دي وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټروې پرانیسته کړې دا د بلوچستان لومړنۍ موټروې ده نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په خپله وینا کې وویل د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ آسیا سره تړي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي تېره ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمایندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابي ترلاسه کړه او ډونالډ ټرمپ یې شاته پرېښود بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلري کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده د شام حکومت تېره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان روس او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده د دغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی
اردن گو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سره سره د پراګ کې د مشال ټول ټیم ته اوس اجازه تر کوي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.